سندیکو رونورول ټول مردونه ډاکټرون او ټول خځې خلک لیډر په کور کې او ټول خځې وزدې ته ورټولې او وکسینې ورکول خدا خو دې موږ زرو کار نه مینی دا اسلام نه مینی چې نرینه باید په دې کې زنانه و زنانه و زنانه و تورکلی و مردانه و مردانه و تورکلی و خدا خود دیده شرم کار دیده بایده پا دی بانده طالبانه و شرمیی چه دی مسلمانان و خزی طولی دیده خواهندی خواهندی و مندی دی
وقت ده سهار شپک نیمی دی ورزو لندو خبرونو تا د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه لسلو زیات متخصصین خبرې کوي. میلندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټلي خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمیر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانوئل رومالز د پنجشنبې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50 زرو کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,40,000 کسانو ته مرستې رسولي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا له ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بل خبرونه ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پایل کې خو ډېر زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی دموکراسی نظام ده دیکتاتوری نظام ده مثلا شاهید و استبداد هر نظام چی بوسی هر نظام که دی اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 53 دنیا پساته اسلامي هوادونه دي دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر کې نیولې دي. همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولې دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نم وسی ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښه حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. د عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه مثلا قوانین وضع کړي. کلکت اختصاصي راشو د دې حق لپاره، بیا نو د برابري له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او ښځینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده. د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسۍ پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجې مدافع وکیل شتون او د ته ورته قانونیت، د دې چې یو جرم که کیږي باید قانوني وسی، گرفتار نشي په خپل سر، مجازات تعقیب دا شایان نشي برات ذمه مثلا نسلي حالت ده. د دې تر څنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت وسی وکړي، چې یا خپل رایه وکاروي یا هم ځان کاندي کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو، اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، چې مسکن باید مسؤول ووسی. ملکیت حق ده، چې مسؤول ووسی. د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسیدلو حق ده. په ټوله کې نظام له ټولو مزایاونه د استفادې کول، دا په خپل هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب، تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ. بل تاسو یو د ولس وګړی یاست، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یاد کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسیدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډیرو پیسو، په ډیرو قربانیانو، په ډیرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود. ډېره هدف پورې ستونزې ورته پیدا کړلې، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران و. هغه بل بحث و، ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 32 بیت ماده درلودې، له اولې مادې تر 32 بیت مادې پورې هر مورد چې ذکر شوی و، هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي، چې اساسي قانون ده، دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده. اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو، او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي، دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري، او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته د نن دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر څه ته ووایي. مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق په خوشنۍ سره چې اوس ډیر محدود شوی دی، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن، د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو تقاعد دوی اخیست، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه، موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدمات دي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصله رامنځته کېږي او ډار د ژوند په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شوله شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کور ته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې، هغه هم خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خبره ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، زه سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا د ریګونو خو او په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی په آن چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په غره کې تیر کړي، هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر، د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو، مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو، د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا. خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې د نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدي او مسایل سره موږ مخامخ یو.
بله،
او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته، متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي. او شته وضعیت له مسلکي لحاظه منتقل
قبل دوه مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غدا و چې تاسو ویل چې وسنای نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دی دوی واک لري صلاحیت لري په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرې دی نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او که دوی په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه تورې کوي تاسو په آند اصلي موضوع څه ده
د ما په آند دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږی خلق د ایجیګ سطح خلق د دې لپاره چې قدرت کې پات شي اندغه یو سناریو ایتار کړی خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړای دا خارونه کې نه ول دوی په ان پغرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مسلوفه ول نو هغه خطاب نه پیږی هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږی نو ناپوهی ده ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې پات کې دوه موضوع دا ټول هغه موارد دي چې موږ خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې دا موږ څه وکړه اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ودیدله د کسانو د وټلون نیولې تر لنهادونو کې منډورلو پورې او کټول کې د دې ضربه ټول ولست راسیږي او شلو کلو کې په دې سختې باندې ډیر موارد کار وشو دغه کارونه ټول دی ایڅ کړل هڅه یو پښی چای ته جوړ ک 50 کال نور نسی چې پرته مونږه هدا اقل دی دوه کلو مخکې یا درې کلو مخکې د ساختاري له ځنه البته دی عمل کړل له ځنه هغه حالت سره چې څو مونږ راشي په هغه هغه یعنی ډیر وخت غوړي او ډیر هڅه به غوړي د دې بای به د مونږه ورسته نسلونه بای پرې کوي او د ته به
بله
تر څو چې موږ د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې هغه اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو په بنه مصیبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د موږ ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کی
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی خ روان دي او همداسې به دوام ورکړي پایله به هغه و چې اکثرا نړیوالې مرستې باندې سولې کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته لبلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی او البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپله خو څه نه کوي حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې
گرچه دوی خوشنه سر پیباندی ویار کهی چه مثلا غطاب دوسته یو که چه ملگر ملتون و تصمیم سر دفتر که هم در سون در پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی فعالیت بند که او غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کود در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرتل دی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په ازهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه دی موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لوګلګي خلک مړ شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کار یو مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نوع شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله نو دا سوال شته ده او د دې سوال په اړه کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته ده فقط عمل وکړي پیباندې دا اجازه ورکړي د کار وته.
بله، د ورسته پختنې په توګه تاسو دا پختو چې ولسته تاسو څو او حاکم نظام ته البته د خبرونې د موضوع پاړ باندې د ولست د حقونو خوندیتوب ده، په دې اکله تاسو څه مشوره لري، تاسو څه ډاډګیرنه لري ولسته او نظام ته څه ویل لري؟
طبعا ولست حق لري، دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټوله مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده، ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي، یعنی بله لار نشته قطعا، هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړېږو، دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقونو پاکله خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصباح. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
نوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندا نستایا ما دشنو پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کے دشنو بنو پسرو نا دشنو پرے مالک لو رے مالک کر خو اپنے مورا یو اڑ کے تے کلا ویر کوی نا دشنو
تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
Boy.